السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خرغلې همړې لند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د دې وزارت ویل دي زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې لډیر جزئیات ورکول پراته وویل د خبرې د دوی استخبارات مختوري او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي خو هغه زیاته کړه پاکستان د هغه ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پړان ځایونه لري د هغوی د شتونو فعالیت په اړه اندېښمن دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندي دا هم ویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنا لرونکي اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري دا په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې په راتلونکو کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی پخوانی خبریالی حسنا سادات وژنه تایید کړي خو وایي چې د جزئیات په اړه یې څېړنې روانې دي پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې یو کارونکو یې ویل چې نوموړی ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې غورځولی دی په کابل کې د طالبانو د امنیا قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل اکسپاړه دا تایید کړي چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه پرېوتې ده خو تر ټولنیزو شبکو ګونګوسې یې ناسمې بلیلې او لیکلې دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړی مېړې دواړه د نشي په حال کې وو د زدراړ خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم انیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي خو د طالبانو د امنیا قوماندانۍ د وایا اندا څرګندونې چې ګني میړه او حسنا سره دواړه په نشي حالت کې وو تر اوسه د دوی کورنۍ په اړه کومه تبصره نه ده کړې په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ناگا هوکا سره یې په کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي خغلی عبدالی نن سهار په خپل اکسپانډ لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي دي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیسي هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ودرېده د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز په ناروې کې د پرون ویل چې صابر مطلق له 1980 کال سي رئیسي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې و د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د څلور کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د پنځشنبې په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې پدار وځړول شو ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیرو یو لس میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 500 کسان اعدام شوی چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې 23 تورنو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډو ګمان کېږي چې دا ماشومان مړ ټوخلې د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره سوال شوې ده څو نور کسان کې احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپیژندل شي په 2022 کال کې ټوخلې یو ډول شربت چې د ماریوټ بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی وو په ازبکستان کې 15 ماشومان وو ژل چې دی خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکار ورکړ د شرکت هغه محل ویلی چې د شربت تولید درول دي او په دې اړه څېړنه کوي تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی بریتا خبرګونونه اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي سره لدې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نختر پاکستان ته قاچاق شوي خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغي خې دي
څو بوټي وای دا چېړی کناستري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم پناه خپل شخصي شکل هم
او د حماس او اسرایل ترمنځ زوربند لپاره تر رسیدو سره سم اسرایلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګونه اهداف په نښه کړل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیکمرغه. زه امید زهین مالم. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید غبرګونونه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی چې د هرات په جبرئیل خارګوټ کې په برونی برید کې دوه شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. اهل تشیع عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیعه دینی عالمان په نخښه کیږي.
د هرات خر په شیعه میشته سیمه جبرائیل خارګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خارګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم خی د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل خارګوټی کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروا وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
ازادی رادیو زموږ په پان هم ژوندۍ واوري. ازادی رادیو ټکی کام زموږ درسته. د افغان ویټنس پونم په بریټانیا کې مشته حقوقي د لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې لسلور سو زیات کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او دا کوي چې اوسمهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توب تضمین کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي د لوی چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 411 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځمې په ورځ د یو کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوی چې افغان ویچنس دغه ارقام د 2022 کال د اکتوبر له شپږویشتمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږویشتمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاوو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو د جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. و میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې وهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو پوه عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید د یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکو حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدګي ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي لري نه ده چې په نشه یې توکو روغت شي. دوی وایي د حکومتونو او اړوندو ادارو مسؤلیت ده چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم ترڅنګ د کار زمينه هم برابر کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغي خود نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو کړي. دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوه کړه چې نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو معنی ګرځېدلې، بلکې په دولتي او ډېر شمېر نورو ادارو کې یوازې د خپلې ډلې اړوند کسان ګمارلي او تر خوای مسلک ته ویله پاملرنې په ډېرو مهمو پوستونو هم یوازې د خپلو کسانو ګمارلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سیګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدای سو. دای په نشو د رژد کېدو یو لامل خپل بیکاری غني، خو اوس یې نشه بیرته پرې شه ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکار کیږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکار ګرځي، خو د کار زمينه کې ورته برابر نه سي، هسي نه چې په نشو روږدسي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای
اوس دلته زمینه نسته. اوس ماته مثلا د میاشتې څلور زره روپۍ سوکرات په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم مثلا زه خو چلیږم الحمدلله. هغه ښځه راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا د شپې د ورځې گزاره کوي صحیح. ځینې خلک چې په دغه وخته کېږي مصروفیت نسته یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم سهار څونه پریشان وم بیا هغه وخت دا نشی ختم شي بیا هغه سوچونه درسره دي نه دا خپل ځان سره غلطۍ
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نسی نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري ګرانی او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوې ځوانانو ته وظیفه ورکړي. که وظیفه ورنکړي د نوې ځوانان به ټول په نشي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به تر سره کړي چې تر اوسه بچانه ویلدلې.
دا چې د غزنیګڼو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکو ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتېږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزه کې له سورزنی ارامه وروسته او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان لپای ته رسیدو سره سم اسرائیلی جنگیالو تا کو پرون بیا هلته لزګونه اهداف په نخښه کړی دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولې دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخت اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودل پای ته رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزه ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار له سلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 128 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو ناورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and
provide په دې کړکی چې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزي ته د بشري بنسټونو تګلاته کې یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او يرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګری ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي
د اسرائیلو او حماس ترمنز اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د بریټ پر محل شاوخوا 1200 کسانو وشل او لک تر لګه 240 تنه نوري برم تکړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ ولایت د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلونو په قومي تړو او ناغو ساتلې دي. دوی وايي د کونړ په ډیره سیمو کې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شو او نختری پاکستان ته قاچاق شوی. خو دوی چاته اجازه نه ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځای اوسیدونکو وايي د طبيعي آفتونو ورلګیدنې لامل یې یو څه ځنګل لمنځه تلل دي، خو غوښتنه کوي چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان ختیځ او تر خوای ډیر نور ولایتونو کې همدا نیوکه کېږي چې هلته خلک ځنګلونه په ډیر بیرحمانه شکل وهي او تر خوای د ایتا په دولتي کچه هم کوم جدي پام نه ده شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې له جنگونو پر کې دوه وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پرنورو ډول ډول شنوونو بوټو پوښل شوي وو. خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخستنه یو شمیر کورنۍ وو او ګوانډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شو. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځای وسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګي سوداګر پریخي او نه هم خپل خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازه پرته ونه پریکړي. ل دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کیږي او د سیمې ښکلا ته زیان نه دی رسیدلې. د چپې درې قومي مشر حاجی نصر الله صافي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږه وسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي. څوک بوټي وي دا څېړی کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم تنه اخلو، په شخصي شکل هم خل نه راکو. بوټو سره څو ظلم نشي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل لپاره نه دي. دا ځنګلونه دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولې چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلې.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅي او اغم ګوري ک وچ نختر پیدا شي خطخه ک وچ پیدا نشي بیا د ابل غوڅي مخ کی به منواله په دی خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس اغم بند شي دي.
زئی وسیدون کی وای ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو لبرقي ورو او لاسونو ساتلې. خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګیدلو ورونو لامل یو شمیر زینه لمنځه تللې چې بیا احیاتې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن
چې پدر ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې ور لګیدلې بیا هم د قومونو او مشران راټولېږي او دغه د پاره د اشر پروګرام کې چې ټول خلک په شریک زی او دغه ور د غنه ختمه چې په چا پدر کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سيزدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدل ځنګلونه باید بیرته ورغول شي. مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنه ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنگونو او نامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبريږي. خو مخکې لدی چې د خبرونه خبره شي وربشو ساسي پیغامونه بوو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زره منیلات د کجکول سوالی صدر سرکار کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکول سوالی حادثتونه چې اوس په حاله خلک استوګنه یا ژوندۍ ونی کی آیا وګو تر داسې اندازې پرېښته سوی دی چې یو سل او 50 متره پرې ورسېدل دي. نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ کار او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی افغان بیسم.
سلامونه نیکله احترامات ته زده رادیو کرکن خوریدونکو ته خدای دې ایکستل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړی سیدن کایم. موږ د راتلو چارو څخه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کندو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام پرسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
هو پمغه واتس اپ شمیرې خپل غږیس پیغامونه مو تر استول شي مو باید ازادي رادیو په بیلا بیل خبرونه کې در تخبارو نه واتس اپ پیغامونه بلکې نور مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ هغه د خبرې دوه ور دي او هم باید ساتګ پورته شي او دغه موضوع اړوند مهم مسائل البته فکر کوئ چې مهمه موضوع ده باید رسنی شي ازادي رادیو ته راوستوي پوی دتا د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې چې سلیر وی ساعت په زموږ پر رادیو او په اړه باندې خبريږي ساس پیغامونه ساس پر اکی درته خبرو کوو وانه لدی چې دوی مینیمای ته ولاړ شو او تاندې څنګه یو نیز خبرونه واوري یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت و منل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګری او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي د وزارت وایاند زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې لډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی او استخبارات مختوري او نه غواړي چې اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د وی په خوانی خبريالې حسنا سادات وژنه تایید کړي خو وايي چې د جزئیات په اړه یې څېړنې روانې کړې دي پرون پر ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مننې خبر لاس په لاس کېده او ځنیو کارونکو ویل چې نو موري ځان دی وی ودانې له پاسپورت لاندې راپور سوال د کابل نامیا کمانډاني ویان خالد زدران په خپل ایکسپاند لیکلي چې د عدلي طب د څېړنو لمخې نو موري او میړې دواړه د نشي په حال کې تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ د خالد زدران د دې سرګندور په اړه خبرګون نه دی خوده لخوا خالد زدران وایي چې د دې پیخه پټړاو یو مشکوک قسم نیول شوی په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناگا هو کا سره یې کتنه کې افغانستان سره د جاپان د دوامدار اخیلتیا په اړه خبرې کړي خغلی عبدالي نن سهار په خپل ایکسپاند لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د روسي ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوریت نظام نه حل ته دنده مختوړي د هم ویل شي د ملګرو ملتونو په منځ ګرځوب د افغانستان د سونځي د سیاسي حل په اړه د جاپان د قوي ملاتړ په اړه خوښته ایران د بشري حقوقو سازمان وايي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی د سازمان چې مرکز پنار وکړي په ورن ویل صابر مطلق له 1970 لسیز راځي د سیاسي بندي په توګه په حبس کې او تر خوای بل اعدام شوی کامران رضایی چې د څلور کال مخکې اعتراضونو لګډوالو څخه د پنځم په ورځ د شیراز په مرکزی محبس کې پتا وسړول شو او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند وی محکمې د لزګونه ماشومانو د مړینې په قضیه کې د یو شو تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون سندولې ګومان کې چې د ماشومان ور د تخلې دی وډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوی د ازبکستان ستره محکمې پرون په یو بیان کې وویل د قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوی څو نور کسان کې احتمالا په دې قضیه کې خکیل وی او پیژندل شي وسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه واوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه مخنیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دی غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي د دې کار پایلې څه کېدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوې دا د په در نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش بعض خلقی تھی ٹینڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی بولی آگا خو جیسے دروخ ویلے چیز خپلا عام قماندان یا عام منڈی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپلا کوم درال کې څنګه فلسکار و خپلا پوس و لدروغ نه بيدا ویل خپله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل په وسو هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي وله په سامه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعد خلکې چې دي عادت سه وي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه اند دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لړند وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره تی طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تر هم په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه د خوشنه سره مسته کې اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ور خودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی یا عکس ور وړي خپل نجلۍ نه لیدلی، بیا هغه بل هلک وی یا مقصد هغه مایوب وی یا متاد وی یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د پخوخه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ، لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې په خپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي.
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري، په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالي ور سره تیر کړی، که چیرې دا هیڅکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواږوري کې کنه، نو د کوژدن لپاره نو هغه ور سره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلار یا خور هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې ما دا کار کوم یا دا کار نشم کولای داده سیما نو دغه خاطر ضروری ده چې یو زاد اغه کې نه د کوژدان نه مخکې دا ټول ارز چې وی دغه په منځ کې یاد چې سه خوخیږي یا سه کارونه دغه خوخ دی سه کارونه دغه خوخ نه دی نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلو شوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي لا واده مخکې ورسره وګوري او خپل هلی او غوښتنې ورسره شریک کړي
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدان مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم نو باید دا مثلا نو حل شي نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضی یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي کچر هله کونجلی لا کوژدې مخ کې سره ونه ګوري او دا کورنۍ په خوخه کوژده وکړي په راتلونکو کې چې کله لانجې کوي خپل کورنۍ ته وایي دا انجلی زما خوخه نه وایي عملی دلې نه و تاسو راته کړي خو کله کوژدې مخ کې سره وګوري دا توتريخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نشي
یم مخسمه کې دا چې وزوان وي انجلی کوله خپل پلار ته ویل چې یو لک روپی اضافه در کوم انجلی در ښکار کور ښکارې کړه یو لکه زه پور کنجلې وکړه ژوند یې خوشاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کو چې پرته له پیسو سره وګورنجلې یو الک دا به خبرې بل هغه وخت د خپل پریکړه کولای شي چې یې خوخه یا د خوخه يم بیا ورسته ګلم نه پاتې سره لیدلې مودې دواړو سره خوخه کړې دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي
اروا پور ډاکټر نصرت الله رساوي کاته هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخ کې سره خوخه کړې نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زمونږ باندې ټولن رسته پات ټولن کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوې چې مونږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي
دینی علی مولوی محمد علیم بسم الله وایي لا کوژدې مخ کې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي کچېرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي مسؤلیت یې د کورنۍ او مشرانو ته راجع کېږي
که چېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو انجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی سو یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیء د دوی سترګې ښکلې نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود انجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
زما ما نه مشوره اخلي بلې پردي سره نه مشوره اخلي له هغه چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدی دی چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا که یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسی تماس، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسی اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي یو الک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا سي دا خواله د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سي ځایونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي، او په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
سر مینا لرم تا جملہ پاتے سوال لوتا دی پرین خودم تا